سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوي د خبری خبرونه ته مو از فرید سیال د میر احمد صفیر تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلی دی. دغه سفارت نن سهار په خپل ټویټر لیکلی دی دا پریکړه د ښځو له حقونو یوه بله جدي سرغړونه ده او د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. په افغانستان کې د جرمني سفارت ویلي دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې په دې برخه کې نور ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان کې شاوخوا 400 ښځې د دوی په دفتر کې کار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماده سشنبه پورز له خپلو څخه باندې دریزر نارینه او خزینه کارکونکو وغوښتل چې تر 40 ساعتونو پورې د دندو ته نه ورزي. خو د دفتر د چهارشنبه په ورځ په بیان کې ویل د مهلت د نامعلوم مودې لپاره غځېدلی دی او د ټولو کارکونکو یو غوښتنه ده چې تر دویم اعلان پورې د کار ته نه ورزي. کندهار کې لیوی خزی او د هغې له خوند سرونه پرې شوي او یو بل خزی د خپل میړه له خوا وشل شوی ده. د معلومو وسلوالو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار د چوک پر سړک په یو کور کې د ګوهر خان په نوم د یو سړي او د هغه د میرمنې سرونه پرې کړي دي. طالب چارواکو ویلي وسلوال له سیمې تښتېدلی ده او د نیولو هڅې روانې دي. د پېښې انګېزه لا معلومه نه ده. په همدې حال کې د کندهار د لومړۍ حوزې اړونده د خرقې شریف سیمې ته نږدې په یو کور کې یو کس خپله ځوانه میرمن وژلې ده او له سیمې تښتېدلی دی. په کندهار کې د طالبانو د اولي ویان حاجي زید رسنیو ته ویلي چې قتل په نشي روک دی و. دا په داسې حال کې ده چې د 13 شنبه په ورځ د کندهار په میرویس مینه کې یو ځوان خپل پلار په ډزو وژلی و. د اسرائیلو پاوز په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحې وشتلې دي. ویل شوي دغه توغندې د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوي چې د حماس افراطي ډلې لخوا شوي وي. دا پیښه داسې وخت کیږي چې روانه اونۍ په بیت المقدس کې پر اقصی جومات د اسرائیل پولیسو چاپې واچولې. د غزې له بېلابېلو برخو د لویو چاودنو غږونه په داسې حال کې اورېدل شوي چې اسرائیل وویل جیت الوتکې 10 اهداف وشتلې دي چې په هغو کې د حماس ډلې سمتی او د وسلو د ترمیم جوړولو ساحې شامل دي. حماس ډله د غزې تړانګې پر جنوبي سواحلو کنټرول لري. د اسرائیل پاوز زیاته کړې ده چې د لبنان په جنوب کې هم د حماس ډلې اهداف وشتلې دي. اوکراین او روسیا له هم د اوکراین د ختیس خار بخموت لیوی صحید یو بل د پوزیانو د استول هڅه کوي. د اوکراین پوز ویلی چې په تیرو 4 ساعتونو کې د روسیې له خوا د جګړې د نمړۍ کرښې په اوږدو کې څه باندې 40 حملې شوې دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغو اسنادو پر افشا کېدو څېړنې کوي چې په را روانو اونیو کې د امریکا او ناټو د پلانونو په اړه دی چې ګواکې غواړي د اوکراین احتمالي پوځي عملیات ته پوځي مرسته برابره کړي. د اوکراین دولي درستیز دفتر نن جمعه په خپلو ورځنیزو معلوماتو کې ویلي د لیمان بخموت افکیرا او مارینکا له شاوخوا سیمو د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي او دغه شخړې سختې بللې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې دغه معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی شو له پولیسو د تیښتې په حال کې و. په یوه عمومي پارک کې دوه کسان یرغمل کړل چې یو یې په ډزو وواژه او بل ته ټپي کړ. چارواکي وایي د کالیفورنیا د لوی لارې د ګزمي یو افسر وروسته دغه مشکوک کس ونیو. دغه پیښه په روزوایل کې داسې وخت شوې ده چې د بیسبال په یوه نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بخت وي. د وژل شوي او ټپي شوي کسانو نومونه نه دي افشا شوي. مشکوک کس چې نومې نه دی اخیستل شوی د مرمۍ د ټپونو له کبله بستري شوی او د صحیح وضعیت په باب څه نه دي ویل شوي. معلومه نه ده چې مشکوک کس څنګه ټپي شوی. پولیسو سمدلاسه نه دي ویلي چې پر مشکوک سړي ډزې شوي او کنه. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی او دغه سازمان کارپوهان وایي طالبان باید د افغان ښځو په نخښه کولو څخه لاس په سر شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو. د هیواد د ځینو نورو سیمو په ډول په غزنی کې ډیری تحصیل کړي ځوانان بیکاره دي. دا چې د دې بیکاری علت څه ده، دا به هم درته په راپور کې ولرو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د وینې مرکزي بانک وایي چې په روانه میاشت کې د وینې له کمښت سره مخامخ شوي دي. دا چې علت یې څه ده، په دې به هم درته راپور ولرو. د متخصصانو په باور د قشتیپی کانال د جوړولو پروژه چې طالبان یې په چټکۍ پر مخ بیایي، د ازبکستان او ترکمنستان د صبره په وړاندې یو ازمایښت دی. دا چې د قشتیپی کانال به تکمیل شي او کنه، او د سیمې هیوادونو ته به ګټه شوي، د افغانستان سربیره د به هم درته په راپور کې ولرو. همدارنګه نن د اپریل 8 د روغتیا نړیواله ورځ ده، خو په زیاتره ولایتونو کې افغانان شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي.
دا چې لبا د مرغ په علمي ولایت کې دا شندي با تجربه ډاکټران نشته، نو ما دلته راوستلی د کابل ولایت ته. نو دلته تقریبا 15,000 افغانۍ د سترګو اپریشن موږ وکړ.
د اوکراین د جګړې جزئیاتو ته به هم تم شو. ملتیا مغوړ
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی او دغه سازمان کارپوهان وایي طالبان باید افغان ښځو په نښه کول ودروي. دغه کارپوهانو په یو بیان کې ویلي دي چې طالبان باید په ښځو د کار د محدودیت پریکړه بیرته واخلي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو استازي د پنجشنبې ز نا وخت لیدنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لولوري د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خزینه کارمندانو په کار د بندیز په پریکړه، د غبرګونونو په دوام په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بنټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې طالبان باید د افغان ښځو په نښه کول ودروي. دغه کارپوهانو د پنځشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي چې طالبان د خپل دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي، ځکه د دوی په وینا د ښځو او نجونو په نښه کولو، حزبولو او منځوي کولو دوام د ټولو افغانانو ژوند او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د طالبانو وروستۍ بندیز به پر افغانانو بشري چارو ناوړه اغیز ولري، او د غرض میلیونونو هغو افغانانو ته به د بشري مرستو رسول زیانمن کړي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا له دغه وضعیت تر ډېره ښه یو نجونی اغیزمنې کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللی. یاد وزارت مرستیال ویاند ویدانت پاټل د پنځشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
Women are central to humanitarian and civil
خځې په ټولو نړۍ کې د بشر دوستانه او د مدني ټولنې په چارو کې اساسي ونډه لري، او په ځنګړې توګه په افغانستان کې یوازې خځې کولای شي چې ځینو ډیرو ځوانمنو کسانو ته لاسرسي ومومي، ځکه چې د ډیری ځوانمنونکو کورنیو سرپرستی خزینه کوي او نارینه مرستندوی کارکونکي نشي کولای دوی ته ورشي.
پام دې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي لانا زکی نصیبه د پنځشنبې په ورځ ناوخته لیدنه کې د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو د وروستي بندیز په اړه خبرې کړې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازولۍ پر ټویټر د میرمن نصیبه له قوله لیکل شوی چې اوس باید تر بل هر وخت زیات د یوې داسې واحد نړیوالې تګلارې په لور حرکت وشي چې له مخې د افغان ښځو نجونو د بنسټیزو حقونو ساتنه وشي، او د عامه ژوند په ټولو برخو کې د هغوی بشپړ ګډون تامین کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ولسی وګړي وایي د طالبانو دا پریکړه به هغه افغانان چې لاله وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي. د ننګرهار اوسیدونکي مرزي او د پلازمینې اوسیدونکي لیدا ازادي راډیو ته وویل
اول خو زه د ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز پریکړه غندم، او باید زیاته کړم چې دا کار د افغانستان د شاتګ په لور یو بل ګام دی چې د افغانستان خلکو ته به سخت زیان ورسوي او زموږ پر اقتصاد به سخت ناوړه اغیزه وکړي. کومکونه واغه مرسته چې زموږ ګارمنو کورنۍ ته کېدلې د هغه بهیر به هم کمزورې کړي.
بشري مرسته چې بندې شوې دي، یو بشري ناورین رامنځته شوی، د خلکو اقتصاد خرابېږي، ورځ تر ورځې بیکاري زیاتېږي او خلک له ستونزو سره مخ دي، ځکه چې د ښځو باندې کار بنده شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ دفتر یا یوناما د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ یوې ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په تېره ډسمبر میاشت کې په ټولو ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولی دی. که څه هم د دوی دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې اوان له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویه ادارو په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې، خو طالبانو لا هم په خپله پرېکړه کې بدلون نه دی راوستی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم د افغانستان یو بله مسله راخلو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د وینې مرکزي بانک وایي په روانه روژې میاشت کې د وینې له کمښت سره مخامخ شوي دي، خو یو شمېر ولسي وګړي بیا وایي چې د غلطه د وینې د کمښت ستونزه یوازې د روژې په میاشت کې نه، بلکې د اړتیا پر مهال ډیر ځله ورسره مخ شوي دي، چې په دې برخه کې د عام روغتیا وزارت هم د دوی ستونزې مني. تفصیل په دې راپور کې.
بلکل په شپخانه کې وینه نه و، نو د موږ خپلوانو نه وینه را ته پیدا وسوله، ماته وینه را کړه او د ماژمن بیا خدای دې بار را کړ.
نو مې زرمینه ده وایي چې څو ورځې مخکې د ولادت پر مهال وینې لکه مخت سره مخ شوه، خو په روغتون کې ورته ویلي وو چې وینه نشته. دا وایي کې خپل خپلوانو وینه نه وایي ورته پیدا کړي، نږدې و چې ژوند یې پای ته ورسیږي.
پښتنه د ما ډیره خوندې درلودله، بیا ځم عملیات هم سم شخصي شفاخانه ته نه ستلای، خو موږ هم دغه دولتي شفاخانه ته ځو. بالکل په شفاخانه کې وینه نه و، نو د موږ خپلوانو نه وینه را ته پیدا وسوله، ماته وینه را کړه او د ماژمن بیا خدای دې بار را کړ.
د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وایي چې د دوی په کلي کې دوه ماشومان چې وینه یې کمی ده، د وینې د نشتون له امله مړه شول.
جلای وا چې هغه مایوب هم وا او بل وینې کموله د دې وینې ګروپ او بی آر اچ مثبت، متاسفانه چې هغه خپل ژوند د لاس اور کړ، بیچاره ختمه شوه. دا رقم ځای وډ کې وا ماشوم وا خپل تکلن بو هغه وینم کموله، متاسفانه چې هغه خپل ځان لاس اور کړ، حالات یې وسپرلو.
د هلمند ولایت اوسیدونکی حمید الله هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د ترخه ځای د زړه د عملیات پر وخت دا چې په روغتون کې وینه ورته پیدا نشوه مړه شوه.
چون به هلمند کې علاج ممکن نه و، نو د دې خاطر کابل ته راغلو، بس روغتون ته مراجعه وکړه. نو هلته د زړه د عملیات تر سره کېدو والونه بند و، نو چون وینه ته ضرورت پیدا شوه په دې وخت کې وینه پیدا نشوه په مناسب وخت کې، نو په همدې دلیل مریض مولا الله سوال کړ.
موږ د خلکو اداوې چې په روغتون کې د وینې د کمښت هم کله ناکله د نشتون پاک لای کړي دي، د طالبانو د حکومت د وینې د مرکزي بنګل رئیس محمد ناصر صادق سره شریکې کړي. نوموړي ازادي راډیو ویل چې دوی یوازې د روژې په میاشت کې د تازه وینې له کمښت سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس چې د روژې میاشت ده، د زمنګ بازي هوادوال په دې ډاریږي کچرته موږ وینه ورکو نو ناتوانه کیږو، ضعیف کیږو، په همدې اساس موږ د تازه وینې د کمبود سره مخامخ یو.
دا چې دم غړې په کوم شمیر ناروغان وینې ته اړتیا لري او کوم شمیر د وینې د کمښت له وجې مري، ښاغلی صادق پاک لازم پوښتنې ځواب نکړي.
تاسو په کابل کې د وینې د مرکزی بانک په اړه هغه راپور ورده چې ویلې په دغه بانک کې اوس مهال وینه کمه شوې ده. له کابل به غزنی ته ورشو. د هیواد نور سیمو په څیر په غزنی کې ډیری ځوانان په ځنګړي ډول تحصیل کړي ځوانان له بیکاری کړيږي. دوی د طالبان له حکومت څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار د زمینی د برابرولو غوښتنه کوي. د دوی په باور کې داسې ونه شي ځوانان به د پردیو هیوادونو د پولو پر لور وخوځيږي، چې لامل به یې د هیواد ملي اقتصاد د سقوط سبب شي. تفصیل په دې راپور کې.
حیات خان حسن پور د خپلې دروازې مخې پیتاوي ته ناست او له ماشومانو سره د قطار لوبه کوي. څو ورځې کېږي چې نوموړی له ایران له دوه کلنۍ مسافرۍ څخه وروسته خپل کور ته راستانه سوی دی. دی له ماشومانو سره د قطار لامل بیکاري یادوي. حسن پور د طالبانو له دولت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د تحصیل یافته ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
خوست ما از دولتی که زمینه کاری رو برای
زمگ وقتن ال دولت څخه داده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړی، ځکه په هیواد کې چې ځوانانو ته د کار زمینه نه وي، ځوانان د بیگانه هیوادونو په لور ځي او د تیښتې لار خپلوي. دولت باید ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې پاملرنه وکړي.
ښاغلی حسن پور زیاتوي که دولت تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو په برخه کې جدي پاملرنه ونه کړي نو ځوانان به مو د پردو هیوادونو د پولو پر لور خوځیږي چې لامل یې د هیواد د ملي اقتصاد د سکوت سبب کیدای سي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزني کې هم ډیری تحصیل کړي ځوانان له بیکارۍ څخه کړیږي. نثار احمد عمر د غزني په تخنیکي پوهنتون کې د انرژي انجینرۍ په څانګه کې تحصیل کوي. دی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی چې دا وخت په غزني کې اوسي. ښاغلی عمر خپل راتلونکي ته اندېښمن دی خو ځوانانو ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي.
ما غوښتنه د مربوطه حکومت امارت اسلامي نه دا ده چې ټول افغانانو ته د کار زمینه برابره شي د هیواد کې دننه تر څو افغانستان د فقر او بېوزلۍ څخه وژغورل شي او موږ یو سکاله هیواد ولرو تر څو زموږ هیوادوال نورو خارجي هیوادو ته مثلا ایران او نورو ترکیې دو هیوادو ته اروپایي هیوادو ته د مجبورۍ په خاطر لاړ نه شي.
دا چې د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه د ځوانانو لپاره د کار د برابرولو غوښتنه کوي نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار وایي د دوی حکومت هڅه کوي چې ځوانان په کار بوخت کړي.
د غزنی سیمیز اداره خصوصا د اطلاعات فرهنګ ریاست د ځوانانو عمومي مدیریت په دې هڅه کې ده تر څو هغه ځوانانو ته چې کار نه لري د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې دوی یوه کاري بوختیا ولري.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دا شکایت هم کوي چې دغه ځوانان د بیکارۍ له امله په ډول ډول رواني ناروغیو اخته سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین د جګړې جزئیات ته هم شو. اوکراین او روسیه له هم د اوکراین د ختیځ ښار بخمود لیوې ساحي د یو بل د پوځیانو د ایستلو هڅه کوي. د اوکراین پوځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې لخوا د جګړې د نمرې کرښې په اوږدو کې څه باندې 24 حملې شنډې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین د لوی درستی دفتر نن جمعه په خپل ورځنیو معلوماتو کې ویلي د لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا له شاوخوا سیمو د جګړو راپورونه ورکول سوي او دغه شخړې سختي بللې دي. اوکراین او روسیا لا هم د ختیځ ښار بخمود لیوی ساحې د یو بل د پوځیانو د ایستلو هڅه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ لیکلي چې دغه معلومات په خپلواک ډول نسی تاییدولای. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغو اسنادو پر افشا کېدو څیړنه کوي چې پر روانو اونیو کې د امریکا او ناتو د پلانونو په اړه دي چې ګواکې غواړي د اوکراین احتمالي پوځي عملیاتو ته پوځي مرسته برابره کړي. د کیف لخوا پر ټویټر د مارین کاشارګوټي په خبرو سو تصویرو کې ښکاري چې ډیره ویجاړي سوې ده چې څه باندې کال مخکې د روسیې تر یرغل مخکې په دې ښار کې شاوخوا لس زره کسانو ژوند کاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یوې ویان دی صابرینا سنگ پرون ناوخته ویلي چې واشنګټن په ټولنیزو شبکو کې د اسنادو د افشا کېدو موضوع څاري. ویل سوي په دغو اسنادو کې اوکراین ته د وسلو د لیږدولو او د پوځي کنډکونو د پیاوړتیا په اړه تفصیلات ورکول سوي او ځینې نور حساس معلومات پکې شته. که څه هم دغه افشا سوي اسناد د 15 اونیو مخکې دي خو لږ تر لږه یو یې په لوړه سطحه محرم بلل سوی دی. دغه اسناد د روسیې د پلوي کسانو په ټویټر او ټیلیګرام کې لاس په لاس کیږي. پوځي شنونکي وایي داسې ښکاري چې په ځینو اسنادو کې د نورو مسایلو تر څنګ د روانې جګړې پر مهال د اوکراین تلفات زیات شول سوي او د روسیې زیانونه کم. نیویورک ټایمز رسپانې د اسنادو دغه افشا کېدل د مسکو لخوا له یوې لویې کودتا سره تشبیه کړي چې کولی سي د اوکراین او امریکا ترمنځ استخباراتي همکاري زیانمنه کړي. بلخوا فاینانشل ټایمز رسپانې پرون راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو، جرمني او هنګري، د پولند او د بالټیک حوزې د درویو هیوادونو د هغو هڅو مخالفت کړی چې غواړي اوکراین ته په ناټو کې د غړیتوب لپاره د لارې نقشه برابره کړي. ویل سوي په پام کې ده د لارې دغه نقشه په جولای میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې د ناټو په بله سرمشریزه کې وړاندې سي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ په بروکسل کې د دې سرمشریزې د پلان په باب خبرو ته کښېني. ناتو په 2008 میلادي کال کې ویلي و چې اوکراین کولی سي په یو ډول د ناتو غړی هیواد سي خو تر هغه وروسته دا موضوع تعقیب نه سوه. هغه وخت امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین د غړیتوب لپاره پر یو عملي پلان ټینګار کاوه خو فرانسې او جرمني مخالفت کړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د متخصصونو په باور د قشتیپی کانال د جوړولو پروژه چې طالبان په چټکی پرمخ بیايي د ازبکستان او ترکمنستان د صبر پر وړاندې یو آزمایښتي تفصیلي په دې راپور کې وره.
کله چې طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې د افغانستان هغه حکومت چې نړیوالو پر رسمیت پیژندلې وو په چټکۍ سره نسکور کړ او بیا یې پر قدرت منګولې شخې کړې، افغانستان د ډیپلوماتیکې انزوا خوا ته لاړ. خو د افغانستان دوو شمالي ګاونډیانو ازبکستان او ترکمنستان د طالبانو په وړاندې متفاوته لاره خپله کړه. دوی د فشار او انتقاد پرتله تعامل ته ترجیح ورکړه. اوس چې په افغانستان کې د قشتیپی کانال د جوړولو پروژه روانه ده او طالبان یې په چټکۍ سره تعقیبوي، دا چې د ازبکستان او ترکمنستان چې له وړاندې د اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي، ستراتیژیک صبر به طالبانو ته کومه ګټه ورسوي که نه، ځینې شکونه ولاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په پیټسبورګ پوهنتون کې د پرانیستي حکومت ولی د مرکز مشرې او بنسټګرې جنیفر بریک مرتضی شویلی ازادي راډیو ته ویلي که د افغانستان او منځنۍ آسیا نورو پروژو ته وګورو، زیاتره یې د دواړو لوریو په ګټه وي. خو د قشتیپی د اوبو کانال چې د آمو سیند د اوبو زیاته برخه ګرځوي یو متفاوت مورد دی. د مرتضی شویلی په وینا له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو لومړۍ دورې ته هم کوه کتل سي چې د افغانستان ډېره برخه یې په کنټرول کې وه، خو د یوه حکومت په څیر یې چلند نه کاوه. اوس داسې ښکاري چې طالبان په خپله دویمه دوره کې د یوه حکومت په څیر د چلند مفکوره لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي د قشتیپی کانال د وړاندې سویو ابعادو له مخې چې په تیر پسرلي کې کیندنه پیل سوه، کافي ده چې پام وکړو ولې هغه هیوادونه چې په ټیټه کې پراته دي د دې کانال د جوړولو په اړه اندېښنه لري. متخصصان په دې باور دي دغه کانال چې 215 کیلومتره اوږد او 100 متره پلن دی کولی سي 550,000 هکټار ځمکه خړوب کړي چې د آمو سیند د جریان د پام وړ برخه منحرفه او جذبولی سي. د افغانستان یوه ملکي کارکوونکي او له دې پروژې به خبره کس ازادي راډیو ته ویلي تمه کیږي د دې پروژې پر دریم پړاو عملی کار پر روانو میاشتو کې پیل سي. دغه پروژه چې په دریو پړاوونو کې به کارونه کیږي، دویم پړاو یې د 2022 کال په پسرلي کې پیل شوی و. اوس د دې کیندل سوي کانال څه باندې 100 کیلومتره له فضا په اخیستل سویو تصاویرو کې ښکاري. د هغه شرکت چې د دې پروژې پر جوړولو څار کوي یو مقام فرید عظیم ویلي چې د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په 1991 لسیزه کې دې ته ورته لیدلوری درلود چې د تیر نظام ولسمشر محمد اشرف غنی هم چارې تعقیب کړي. د ترکمنستان حکومت تر اوسه د قشتیپی کانال د جوړولو په باب څه نه دي ویلي، خو په ترکمنستان کې یوه هایدرولوجست په مارچ میاشت کې د ازادي راډیو له ترکمني څانګې سره په خبرو کې ویلي وو چې دا پروژه ترکمنستان ته یوه ستونزه نه بلکې یوه فاجعه ده. په دغه استبدادي هیواد کې د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړی چې ترکمنستان روان کال د پخواني شوروي اتحاد لخوا په جوړ سوي قراقروم کانال کې د اوبو له جدي کموالي سره مخامخ دی. قراقروم کانال د قشتیپی کانال پرتله څلور برابره اوږد دی. د منځنۍ آسیا بل هیواد ازبکستان د قشتیپی کانال په اړه نظر نه دی ورکړی، خو ولسمشر شوکت میرزیایف په ډسمبر میاشت کې د یوې وینا پر مهال د قشتیپی کانال د یوې ستونزې په توګه یاد کړی و. میرزیایف وویل دا مهال لازمه ګڼي چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې له موقت حکومت او نړیوالې ټولنې سره د نړیوالو معیارونو پر اساس د ټولو هیوادونو ګټو ته په پام د دې کانال د جوړولو په اړه عملي خبرو ته کښېني. په لندن کې د ختیځ او افریقا د مطالعاتو په پوهنتون کې یوه څېړونکي بسم الله علیزاده ازادي راډیو ته ویلي عبدالرشید دوستم چې له 2014 څخه تر 2040 د کال پورې د ولسمشر لومړی مرستیال وو د دې پروژې په باب اندېښنې درلودې. دوستم له زیاتې مودې راهیسې له ازبکستان سره قوي اړیکې درلودې او حتی د راپورونو له مخې کله چې طالبانو مزار شریف ونیوه دی ازبکستان ته وتښتید. د علیزاده په خبره افغانستان د ډیرو تجارتي فرصتونو لیوال دی او څو ولایتونو ته د برېښنا برابرولو لپاره پر خپلو شمالي ګاونډیو هیوادونو متکي دی. د پوهنتون استاد علیزاده وایي د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د امنیت په باب اندېښنه لري. په ځنګړي ډول د دوی له قلمرونو هاخوا د افراطي ډلو په باب د دوی سابقې ته په پام سره د علیزاده په خبره طالبان به له دغو هیوادونو سره له امنیتي تضمینونو په استفاده خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
نن د اپریل و مد روختیا ل نړیوال ورځ سره برابر ده، خو یوش میر افغانان د طالبان لو واکمنی روسته سمو پر وخت روختي خدماتونو ته د نه لاسرسي او د درملنې د لوړ لګښتونو لامل شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ما از طبقه فقیر هستیم و نمیتونیم به شفاخانه خصوصی بریم و مجبور هستیم که به شفاخانه دولتی مراجعه کنیم.
صدیقه د کابل خر اوسیدون کې دا وای تور از وړاندې د نسای ولدی او روختون کې د ډاکټرانو د بیغوري لامل یې یو خپلوانه مرګونی حالت ته رسیده. دا غی په خبره په دولتي روختونونو کې د خدماتو کچا کم شوې ده.
توجه لازم و امو مراقبت سالمه که باید
هغه اړینه او روغتیایی پاملرنه چې باید له ناروغانو وشي نه کیږي. موږ دې شاهد یو چې یو خپلوانه مو څو ورځې مخکې د ولادت لپاره روغتون ته تللې وه، خو د ډاکټرانو د بېغورۍ له امله نږدې و چې مړه شي.
صدیقه زیاتوي چې شخصي روغتونونه لا هم متخصص او تجربه کار ډاکټران لري، خو د ټولنې بېوزله طبقه د دغو روغتونونو د ډېر لګښتونو ورکولو توان نه لري. د هلمند د مرجي ولسوالۍ اوسیدونکی سمیع الله چې د سترګو عملیات لپاره د کابل یو روغتون ته راغلی دی، وایي چې د عملیاتو لپاره یې 15,000 افغانۍ ورکړي، چې د ده په وینا د دې پیسو برابرول اسانه کار نه و.
دا چې له بده مرغه په هلمند ولایت کې داسې اندیبه تجربه ډاکټران نشته، نو ما دلته راویستلې د کابل ولایت ته. نو دلته تقریبا په 15,000 افغانۍ د سترګو اپریشن موږ وکړ. دا چې موږ داسې خلک یو چې هغه روپۍ هم نه لرو، اقتصادي چارې مو ډېرې سره کمزورې دي، نو دا په دولتي دغه کې هم روغتون کې
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي او یو خپلوان یې د پلازمینې او خصوصي روغتون ته د عملیاتو لپاره بیولی، د خصوصي روغتونونو له روغتیایي خدمتونو شکایت کوي.
از ابتدایي ترین معاینات هم
دوی د لومړنیو معایناتو څخه هم ډېرې پیسې اخلي. موږ د دې شاهدان یو چې یوه ورځ د میدان وردګ څخه یو مریض یې سره له دې چې عملیات شوی و او انستیزی یې هم ورکړې وه، د دې لپاره چې بې وزله و رخصت یې کړ. دوی وویل چې د یوې شپې د بستر پیسې 2500 دي، او که تاسو نشئ ورکولی لاړ شئ چې موږ بل مریض ته بستر ورکړو، او هغه مریض د دې لګښت ورکولو توان نه درلود.
د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي له بېوزلو او هغه ناروغانو سره چې واسطه نه لري د ډاکټرانو له نه پاملرنې هم شکایت کوي. د جلال آباد ښار یوه اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې ډېری ناروغان د درملو د ټیټ کیفیت له وجې بهر هېوادونو ته د درملنې لپاره ځي.
په افغانستان کې زیاتره هغه باکیفیته دوا موږ نه لرو چې وشو کولی موږ ناروغانو ته هغه دوا ورکول شي او هغه درمل ورته مؤثر وي. نو د کیفیت ټیټوالی په درملو کې هم دا ډېره لویه مسله ده. په افغانستان کې د همدې دپاره مریضان یا ناروغان د تزرخ کوي چې د نورو هېوادونو ته لاړ شي.
ډاکټر زکریا په دې باور دی چې له هېواده د متخصص ډاکټرانو وتل او د روغتیا په برخه کې د ځینو ډاکټرانو سوداګریز نظر روغتیایي خدمتونو ته یې د خلکو د لاسرسۍ زمینه محدوده کړې.
و تعداد افرادی که در راستای برنامه‌های سی متخصص بودن و واقعا
یو شمیر خلک چې د روغتیا په برخه کې متخصص و او پر اختیار هم ډېر لوړې تجربه درلودي، ټولنه یې نور هیوادونو ته پتلو سره پریخي او په بل ځای کې ژوند کوي. له بلې خوا توابط د سوداګرۍ بڼه اخیستي چې دا په خپله د دې مسلې لپاره زمینه برابره کړي چې هغه محدود شمیر ډاکټران چې دلته پاتې دي د هغو احساساتو پر ځای چې دوی باید یو ناروغ لپاره ولري، ډېری وختونه د سوداګرۍ او بزنس په اړه ډېر تمرکز کوي.
با موضوع بزنس و تجارت مسئله و مراتب شرطر میپردازون.
مومو خوختل چه دخل که ده دغو ادعو او پخارون و ولسوالیو که ده روختی خدمتون و رانده کولو ده ترنگوالی پاره ده طالبان و حکومت ده امی روختی وزارت نظر هم مخلو، خدایات وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د دې راپور تر خپرې دوز مو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ایمرجنسی روغتون او د روغتیایي ناورین بشري مرستو او د نړیوالې روغتیا په برخه کې د څېړنې او روزنې مرکز د روان کال د وري په 10مه یو راپور خپور کړ چې پکې د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته روغتیایي خدمتونو ته د افغانستان خلکو د لاسرسي څرنګوالي په اړه د دوی موندنې په ډاګه کوي. په دې راپور کې راغلي چې په میلیونونو افغانان هره ورځ دې ته اړ دي چې د درملو او خوراکي توکو د اخیستلو ترمنځ یو انتخاب کړي. په دغه راپور کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې له 1800 کسانو سره مرکې شوي چې د څېړونکو د موندنو پر بنسټ له هرو 500 ځواب ورکوونکو څخه یوه یې ویلي چې تېر کال یې روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د کورنۍ یو غړی یا ملګری مړ شوی دی. د هغو کسانو په منځ کې چې ورسره خبرې وشوې له هرو دوو کسانو څخه یوه یې ویلي چې دوی نشي کولی هغه درمل واخلي چې دوی ورته اړتیا لري. نیم نوروی ویلی چې دوی د خوړو یا جامو پیسې روغتیایي پاملرنې لپاره مصرف کړي او 50% خلکو د درملو اخیستو لپاره پور اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې نن د اپریل 8مه د روغتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال نړیوالې روغتیایي موضوع ته د نړۍ د پام اړولو لپاره لمانځل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان او د نړۍ هیوادونه په دې ورځ نړیوالو سیمه ییزو او محلي روغتیایي پیښو ته کتنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې سږ کال د دې ورځې په مناسبت د خپل تاسیس 50مه کلیزه لمانځي.
دوی مینی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما ځنګړي مرکه لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډ خبرونه ته. په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو لپاره کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلی دی. دغه سفارت نن سهار په خپل ټویټر لیکلي دا پرېکړه د ښځو له حقونو یوه بله جدي سرغړونه ده او د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. کندهار کې له یوې ښځې او د هغې له خاوند اثرونه پرې شوي دي. یو بله ښځه د خپل مېړه لخوا وژل شوې ده. نامعلومو وسلوالو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار د چوک پر سړک په یو کور کې د ګوهر خان د ګوهر خان په نوم د یوه سړي او د هغه د مېرمنې اثرونه پرې کړي دي. له دې سره جوخت بیا په همدې حال کې د کندهار د لومړۍ حوزې اړوند د خرقې شریفي سیمې ته نږدې په یو کور کې یو کس خپله ځوانه مېرمن وژلې ده او له سیمې تښتېدلی دی. د اسرائیلو پوست په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحې ویشتلې دي. ویل شوي دي دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوي دي چې د حماس افراطي ډلې لخوا شوي. دا پېښه داسې وخت کېږي چې روانه اونۍ په بیت المقدس کې پر اقصی جومات د اسرائیلو پولیسو چاپې واچولې. د غزې له بېلابېلو برخو د لویو چاودنو غږونه په داسې حال کې اورېدل شوي دي چې اسرائیلو وویل جیټ الوتکو یې لس هدفونه ویشتلي چې په هغه کې د حماس ډلې سمڅې او د وسلو د ترمیم او جوړولو ساحې هم شاملې دي. اوکراین او روسیا له هم د اوکراین د ختیځ ښار بخمود لیوي ساحې د بلې د نیولو لپاره د یو بل د پوځیانو د ایستلو هڅې کوي. د اوکراین پوځ ویلي دی چې په تېرو 24 ساعتونو کې د روسیې لخوا د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې څه باندې 40 حملې شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغه اسنادو پر افشا کېدو څېړنې کوي چې په روانه اونیو کې د ناټو او امریکا د پلانونو په اړه دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی چې له پولیسو د تیښتې په حال کې و په یو عمومي پارک کې دوه کسان یې رغمل کړل چې یو یې په ډزو وواژه او یو بل یې ټپي کړ. چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا د لوی لارې د ګزمې یو افسر وروسته دغه مشکوک کس ونیو. دغه پیښه په روزاویل کې داسې وخت رامنځته شوه چې د بیسبال په یوه نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بوخت وې.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما د زنګړي پروګرام ته مو ز فريدا سيال هر کلی کو. نن په دې پروګرام کې زما ملما د دینی چارو کارپو همدارنګه د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاحالدین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه همدارنګه د هغې د زده کړو او د چې څرنګه دې مقام ته رسیدلی په دې ځانګړې مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مشي په خیر راغلی. راځئ چې ستاسو د ژوند ستاسو د پیدایښت د زی او همدارنګه ستاسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدایي زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي. بیا مې متوسطه او عالي زده کړې په کابل کې د امام ابانی په مدرسه کې کړې دي او په کابل کې مې کورس د قضا لوستی دی او همالته د دې سبس محکمه کې څمد قاضي وم. بیا مې د لوړو زده کړو لپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب کدار ته وایي چې کله چې ښوونځي ته تللی د ښوونځي نه ویره پیل کړو لغمان کې مول درس ویلې همال ته مو پیل کړی دی. د لغمان په اړه ته وایي د ماشومتوب د خاطرونو وایي نومړی ځل چې ښوونځي ته بوتلی.
زه په هغه د اول نه تدریم صنف پورې په د حیدر خانو په مکتب کې هغه ته چې زما د مور کاکا معلم و او هغلتا په مسجد کې منګه د اول نه تدریمه پوری د هغه د نظر لاندې الله دې او بخې د تمام مور سره ز او زما ورور یو ز ذکر کړی. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان می ترلم هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو ذکر وکړی او په دې دواړو ځایو کې ډیره اوږده لاره وه. هر ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو. بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایله شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته چې تلو، هره ورځ مو د هرې خوانو لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستانو، لوبې وې او درسونه وو، ښې خاطرې لرم. تشکر.
ډاکټر صاحب کدام راته وای د هغه د خونځي د دورې یا پټولې کې د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وای، ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډیر ځلې داسې کیږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو. نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم صنف ختلی دی او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و اشنایان و په اصطلاح هغه هم فکره د ټوخو د ټقالو او د اخوادي خو د تګو د راتک الحمدلله ډیر و، ډیره خوشحاله دوره وه او د ډیرو سره روابط لرو او لرم او تر ډیره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې وو بیا بل هغې دا تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پای کړې دي. اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولېږه په ډېره اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی پرې باندې خوشحالېږي.
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مو راته وایي، ستاسې په کورنۍ کې تاسې لومړی کس وئ چې لوړې زده کړې مو وکړې، کله تاسې وړاندې هم ستاسې کورنۍ روښان فکره وه؟
زما دا خبره چې کومه، زما په اصطلاح یوه مور وه، معنا یې دا ده چې یوه مور په دې وایم چې مونږ یولس ورونه او خورګانو، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه وو، تمام یې لوړې زده کړې کړې دي. اما د ډاکټرا تر کچې پورې زه او زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان میږي په هالند کې اوس خپله سرجری لري او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمر سره وبخښي. او خورګانې مشره خور خو د مشره خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو او اوس هم یو دوه شته هلته د مشره خور هغه او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي او زمونږ کورنۍ تقریبا 2.5 سوه په دې کې. نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامه لري.
ډاکټر صاحب، حتمان د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډیره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډیر زیات و، پلار ډیر هڅه کړې کومور، او تاسو په خپل تاسو په شخصي ژوند کې د خواندورونو علاوه مور ډیر رول درلود که پلار؟
مور می درسونه نو لوستلی خو قران شریف یې زده و، خلکو ته به قران شریف وایل. ما په یاد دي زمونږ په کلی کې مونږ د خیاطۍ ماشين درلود، مور به می تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل. په چار دی منطقه کې مطمئنن زما د مور هڅې او حوصله مندې الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغې هم په ننګرهار پوهنتون او په دې هغه کې ډاکټر و هغه و. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم، چې هغې سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټرا راوړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ ذره مې احساس ده بې پلارۍ کول، اگر چې ماماګانو نورو کاکاګانو هڅه، ما پلار پلار وي، بیا چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه، او د تمامو ورونو نه که چېرته مې غلطه کړې نه پلار زه دوست لرم، الله تعالی د تمام مړو سره وبخي، نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړو زده کړو په اړه مرته وایي، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودل او د کوم حزب غړی نه و، او د ده هڅې داسې وې که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او موږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره موږ نه وو. نو
دا دقیقا وبخښه ډاکټر صاحب، دا دقیقا د مجاهدینو وخت وو.
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ذره پخوا، لږ ذره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې موږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادی د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دې وبخښي، د معاون د دې اتحادی و، په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو او سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل، او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روس ته شي، نه امریکا ته شي، نه بل چا ته شي، او یو معتدله لاره غوره کړي، چې متاسفانه دا په ډېر ځلي د ته په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلف شاوخوا ته ده، نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو، سره دې چې موږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې و، زه و زما ورور و، او هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل، شخصي ملګري و اشنایان یو 40 نفره 50 نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو، الله تعالی دې وبخښي، لکه وفي الله سمیع، لکه هادي هدایت معاون د لوی څارنوال، او داسې نور شخصیتونو، او ملا بزرگ د میاګل جان آغا مسای، او نور داسې ملګري او دوستان وو، اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي، خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد. اما خبر داده چی په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتماً غواړي چې لاړ شي مالي ولازم، بس چا سره وغږېدل او بیا یې ما ته وویل چې ورشي. هلته چې زه ورغلم ما ته وویل دغه فورمه یو صفه فورمه وه، دا وای خانه پوري کړه. نو بیا مې یو وای دوه عکس هم راکړه، عکس مې چې ورته ورکړه وای زه په مخه دي ښهنو بیا درته زنګ وهم. بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی، چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې. پلار خو مې لږ د راوستېله و، پاڅېده لاړ لمونځ ته، او مور ته مې چې خبر ورکړ په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې. ما وویل نو زده کړې خو به کوم. بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته، او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر
ډاکټر صاحب. که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ، کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت، هغه وخت کې مو وعده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د دې سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم. مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت، او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علي د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو، متفاوت ژوند و. ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان. په دوم کال کې مې په اول کال کې هر کال اویا کسه نه تر 15 کسه محصلین راتلل چک سلواکیا ده. د دې اویا نه 10 نفره ناکامېدل او بیرته اخراجېدل او تلل. نیمایی پاتې کېدل. په دې نیمایي علت یې دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر و. ما وکړی شو بله دې چې اول کال تحصیلات د دې اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات 9 میاشتې مې و ورځې په هفته کې 8 ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بله اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه ناڅه د انګلیسي ژبې. د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارډ یې واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. او چک سلواکیا کې دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر زه ستاسو سوال مې دیادن دی وسته. د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپه راکړ شو چې ما پر رسمي اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره په وویشت ښارو کې ژوند کوو، 10 نفره 40 نفره دی اکثر په محل کې واده کړو په چکسل واقعیا کې تقریبا 40% 40% ودونه کړو. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم در رسمي چې ستر سره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوم. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل، تصادمونه درلودل او ودونه به کولو یو څه مده بعد به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلک و د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغوی به ورته خوشحاله و چې زه سره خلاص شو، ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کیږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کال پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغاني ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ زره اوږدیږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه بس تا ته مناسبه وي، مخالفه کړدی ونیسه چې لږ زره زه خو اوس ماین عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي، وای نه هغه خبره حل ده. بس مال خیر ویډیو راولېږئ. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ. دی نو هغه وخت کې په مسکو کې و، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شوم ناسته ولاړ یو خبرې، یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی ملک زره مدرن کې چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې و زه عملته خبرې. بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی؟ وای بس دا خو ښه خبر ده. مویل بس چې ښه خبر ده بسم الله. بیا مې واده وکړ. په دې زمن کې مې خواښې او خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته، یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې بیرته راغلم. بس نو اوس څلور اولاده لرم، میرمن مې مرا سره ده، او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کیږي چې ژوند. بیا انګلستان ته راغلو. په انګلستان کې د انګلستان د راتک علت هم ځانته خاص دلایل لري چې دا به بیا
ډاکټر صاحب په دې اړه راته وایي. دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلې ده، همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي، یو بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی. په ټولې کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو، یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي، عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري، څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار الله دې وبخي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولنه دکتورا راوړي افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی وو. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه وو، ویې وژله. یعنی یو څوک چې په خپل خزه باندې بدګمانه او مونږ ته عادي ښکاری دلته چې دا یو وژني، دا یو طبیعي حق مو ورته. بیا وروسته مې چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي، یا په لسهاوو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایی دي، او په بعضې مواردو کې ډېر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلده چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کال دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړ، بیا دا څلور ژبه ایزه نه سوه صفحې ډکشنري شو چې بیا هغه د جورج سورش فاونډیشن په پراکې چاپ کړل، او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چکسلواکي کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې، یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې، زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کنفرانسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمیشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول، یعنی نه استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم، د محل په ژبه پوهېدلم، زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره وو، او د هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي وو، او زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زه هلته وغږیږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملونه چې ما چې سلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم، او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې و، هلته زما مور و او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري، و هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي، د دې آینده ژوند به څنګه شي؟ نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص، او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې، نو هغه مې پرېښودل، دلته مې د سفر نه بیا پیمنت شروع کړ. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسئلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څو شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي، د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و، د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چک، ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه چې څوک په چک کې مړ کېدل، د هغه ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو، بیا به محکمه ته ورکو، بیا محکمه دا په اساس باندې حکم کوي، دا هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 شپږ سوه یو. شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.